السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنې خبري مجلې ته خرغلاست قدر منوریدونکو شپږ بجې شوې او لدې شپې د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنوي چپو اوریدای شي دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د ښځو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وای د محل په یو گاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړې ویلې دي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج له احتمال څخه اندېښنه لري
دا مهال په یو ګاونډي هېواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم د بشري حقونو له هر بنسټ د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله غوښتنه مې ور وړاندې کړه خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ
منیشا صدیقی د سګنی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا اوه میاشتې بند له تیرولو وروسته خوشې شوه هغه ویلې دي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی دی د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور ونیول شول د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حفیظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي حفیظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایي محکمې ته ورپیژندل شوي دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي د بنسټ پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی حال وش وایي د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزی نومېده چې په 19 کلنۍ کې په یزد کې د قتل په تور نیول شوی و له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر برمیشت کې د ډیر لس افغان وګړو په ګډون ټول یو سلو شپږ شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو د ناڅاپي پرمختګونو په اړه لخپل امریکایي سیال سره خبرې کړي حکان فیدان ویلي دي چې هواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې هواد د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي ښاغلي فیدان ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي څو په دې هیواد کې سوله او ثبات یقیني کړي د سوریې یاغي ډلو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیرونی ناڅاپه د پراخو عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریې دوهم لوی ښار حلب ونیوه د ګرجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلې دي چې هیواد یې د پاتسون په حال کې دی سالومې زورابیشویلی چې په خپل هم د حکومت پر ضد د اعتراضونو ملاتړ کوي دا څرګندونې له فرانس انټرز رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهرې تیتوپره کړې دا اعتراضونه د هغه د حکومت د هغه پلان پر ضد پایل شوی دی چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلان وسندوي د راپورونو لمخې پولیسو تر اوسه لک تر لګه 200 کسان نیولې دي خو د تیر شپې د نیول شویو کسانو شمیر لا نه دی معلوم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې په بدخشان ولایت کې 130 کسان د کوکنارو د کرنې په تور نیول شوي دي له یو کارپو سره په مرکه کې به دا موضوع لږ نور هم وڅېړو
په شمال ختیځو ولایتونو کې فقر د کار او روزګار نشتون هغه عامل دی چې خلک د کوکنار کښت ته اړ شوي دي
په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوه په نورو موضوعاتو کې. و باورئ چې یو شمیر انزورګران وایي اوسې هنري کارونه بازار نه لري.
کنه شو کولای پر تابلو تصویر وکړو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکړو، ولې له بده مرغه د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړیو.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او ریدو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 12 ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 2 سره برابر ده. دا خبری مجلز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو 130 کسانې محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې دا بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې لوړاندې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو. نیول شوي بزګران او خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کري.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیلو ولسوالیو تر 130 زیات بزګران نیولی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فیله توګه نیولی دي.
مواد مخدر
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعلی د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط یې آزادي رادیو ته وویل.
وو کسان یوازې د یفتل د ومناهې له ګورګشان سیمې نیولی چې ټولې بزګران د یو مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودې، اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښت یې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته په هوای ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت ځینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل، پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکو بللی دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالې په شل جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال 20 زمینه، 20 زمینه کدام دیگه میکارم، دیگه کار غریبی سه هیچ چیزی دیگه.
سش کال میشل جری بزمکی که کوکنار کردی او نور به هم بکرم. کاروبار نسته، یه وقت ماشمان دارم، نو چنگ بکرم، داغوی خوارد چنگ پیدا کرم. تیر کالی طول را چپک کرل خو یو چه تریاک میتری طول کرل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوان یې داسې وخت د بدیل کښت د نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هینګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتم مخ پور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 13% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، خو طالبانو د یو ان او ډی سی د راپور موندنې رد کړي وي. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال سوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2020 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیولی دي او محکمې ته معرفي کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د پرزیدلې جمهوري نظام د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معین محمد ابراهیم ازهر نظر وپوښت. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو علت د دله نظرت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون، د زراعتي مځکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کیدای شي چې دا وی چې دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو کونارو، لغمان او بدخشان او تخار یا بغلان ته دا محدود پاتې نسی او د افغانستان له پولو څخه د منځنی آسیا سیمو ته هم وغځي.
په راپور کې مو د ځینو بزګرانو خبرې هم واورېدې چې دوی وایي موږ ته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرستې نه راسره کوي. حکومت د طالبانو ولې نشي کولی چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپله توان نه لري، ملګري ملتونه مرسته نه کوي، که څه علت دی؟
دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته راغلي ده. جهان دوی سره کوم شناخت هم رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده او دې سره کوم اړیکه یعنی جهانی اړیکه نشته چې د جهان په هغه نورمونو او استانداردونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره بوکن. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میدیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړه چې موږ یوازې بدون د جهانی او کومکونو څخه موږ کولی شو چې دا کوکنار به ختم کړو. یعنی دا 3 میلیون خلک چې د دې په زجیره کې د خپل فامیلی معیشت سره اول وو دا مشکل وو. اوس چې د خلک دغه سوې ده بیرته تریاک کښته سوې ده اوس طالبانو جهانی دغه کوي چې موږ کومه کوي کنه دا تریاک کښته او تقریبا سیاسي دا طالبانو دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 3 میلیون خلکو بزګرانو ته دا مستقیم کومک.
از هر سپ تاسو په حکومت کې وي، په مخکینی حکومت کې ستاسو تګلارې څه وي؟ تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلاره وه؟ یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلاره نه ده، دا هیڅ فایده نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. دپاره دې چې په پخوانی رژیم ته یو نظر اندازی به او که دا وقت آقا وقت تقریبا 3000-4000 خلق بندیان و دا سی گتر در بده هم آقا وقت هم ده کوکنار تولید کخت آسمانون تخیجلی و اوست دا نگت لری نفایده لری. یعنی فارسی که اومتل دی که گشنه خود را ده دیده شیر میزند سلایی چه یعنی او گوی یعنی فامیل ده پاره خپل کچنیان ده پاره دا ضرورت لری چه یو اسباب مشیت به جور کی.
نو چنیش کولای که دیر لند را تو وی اصلا تفن از هر سیب چی سب پکار دی؟
دا پکار دی چه دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، مشیت بدیل یا پروژې چې د بزګران و د مشکلات برفسی دوی برابر وکړي، جهانی مملکتونو دوی سره باید به کومک وکړي.
د تیر پر زیدلی جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د خیبر پختونخوا د کرم ایجنسی چارواکي او سیمایز مشران وایي چې هلته اوس د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اور بند ټینګ شوی دی او دواړو غړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلی دي. دوی وایي چې پرون یې خپل مورچې د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل او ترې وتل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې شیبه مخکې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له کتونکي داود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روان و او په هغې کې یعنی له دواړو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لسګونو کسان پکې وژل شول چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو، پرون داسې شوي دي چې هلته اوربند شوی دی او د دواړو غاړو کسان چې کوم په خپلو خپلو مورچو کې ناستو نو هغه له هغه ځایه راکوز شوي دي، مورچې یې خالي کړي دي او هلته اوس د پاکستان امنیتي ځواکونه ورغلي دي. تر دا دمو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کومه نوې جګړه نه ده شوې، ډزې نه دي شوې، که څه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي هغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډېر خلک به له خپلو کورونو مینوم بې ځایه شوي وي، هغو بېرته ستانه شوي یا په اوربند کې د دې اټکل شوی چې څه به کیږي؟
اوربند تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستي چې کوم کار کړی دی هغه دارې چې ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کوره شوي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه و راغلي، ځکه چې اوربند شوی نه و، ډز ډوز روانو په هغه ځای کې. اوس به هغې ستانه کیږي او د دې نه پس به دا کینی پرون یوه جرګه هم شوي ده په کواټ کې او هلته د پښتونخوا ګورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم هلته ورغلی او په هغې جرګه کې هم دا خبرې شوي دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي دی اوشي. نو دا بټولې لارې چارې چې دا بوس پدې کې لټې چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او که طبیعت د دې د سنی او شیعه جګړه ده؟
ګوره کورم کې دواړه غاړي چې دي کاغه سنیان دي کاغه شیعاګان دي، هغه دواړه پښتانه دي، دواړه قبایل دي او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخوالې هم ملاو شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینې بیا یو لوی جګړه جوړ شي، ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یا د یو وړوکی قوم یا د یو وړې قبیلې ترمنځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا اغه لوی قبیلې هم په دې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي او بیا خلک اغه کم تشدد هم چې کوي اغه د زمکه په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټک کوچی خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د مشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. د پداسې حال کې د چې افراطي وسلوالو تیرونی له دولتي ځواکونو څخه د سوریې پراخې سیمې ونیولې. له بلې خوا ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب اندېښنه ښودلې.
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسیون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګري ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړ سوی نه وي. د سوریې د اپوزیسیون مشر هادي البهره د ترکیې له استنبول ښاره په یو ټلویزیوني کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې وروسته له هغې چې د سوریې دویم لوی ښار حلب د یاغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپلو پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د ټوریزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه له حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقره ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنګي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړې دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکی دفاع یو بنسټ چې د یغنو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري یې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی ښار حلب ښار کنټرول په لاس کې واخیست.
د ښځو د حقونو دفاع له منیجې صدیقی د ادعا چې ګنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیری پلی شوی د یو شمیر فعالانو او معترضو ښځو سخت غبرګونونه پرولې دي. نوموړی عامو خصوصي ټلویزیون ته چې په بهر کې فعالیت کوي ویلي دي چې د شپږو میاشتو د بند په موده کې پرې دوه ځلې د طالبانو لخوا ډله ییز جنسي تیری شوی. منیجې صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې له دې ادعا وروسته ګواښونه ورته شوي دي.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیجې صدیقی ادعا چې په زندان کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولې دي. له هغه وروسته چې معترضې منیجې صدیقی له عامو ټلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په څلوېښتم ریاست کې او بل ځل د ترخی پله په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکې بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمی چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده ازادي راډیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در لمره پیخنه ده چه در افغانستان قضی در طالبان و زندانونو که شکنجه کیگی او جنسی ازادیگی پا افغانستان که ظلم و جنایت دوام لری نریوال طولنه تل پا دیار خاموش پاتی شوی او در افغان خزو غگی ندهی او ریدلی زمو گختنه لنریوال طولنی او در بشری حقونو لسازمانونو داده چه در افغان خزو ترسنگ او دریگی
بیستن و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سایی چه یو بلا معترضه ښځه ده او مخکې هم د طالبانو په زندانونو کې د بد چلند او جنسي آزار په اړه خبرې کړې وې. د منیجې صدیقی د ادعا په تړاو وویل
اظهارات
اخیر پانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
در منیژه صدیقی ورسته چرنندان واقعا تکان ورکون که ویرون کی دی. سرال دی چنور کسان هم مخکل طالبان دو جنایتون پر خبری کردی بی. خود طالبان و دو فشار کورانی او طولن الامال دیره خلق چپ پات کی گی. دا کم چی منیژه خیسته ایت دسلو مبراندی و ستر مبارزده.
خیلی ها که پانو منیژه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوعی مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیژه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلیږل شوي او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغې دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړي دي. همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوي او د هغې د پلار یو لاس فلج او لکار لوېدلی. منیژه له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیژه صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبت الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
او دا هم د دې خبري مجلې ورستای راپور. یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیرې لنډې یا خریلې وي. دوی وایي له دې کسانو سره آن په ادارو کې سپک چلند کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دعوی کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري خریلی وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې د نوم خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محکمې ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې له بده مرغه په دوی کې د یوه ګیره لنډه وه. د دغه کس شاهدي دغه مسؤول کس چې نکاح خط یې را جوړوه ونه منل شو او مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره و حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکي هم ادعا کوي چې د ګیرې پریښودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکوونکو د طالبانو فشارونه زیات شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې که ګیره پرې نه کړي و بنه ګمارل سي.
انا هم میگن ریشتان به زارید نه باید به ترشید قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیده.
دوی وایي ګیره پرې کړي او باید وې نه خري او کومه ګیره پرې نه خوده په دولتي ادارو کې دندې نه درکول کیږي. ورور مې چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې وه ورته یې ویلي وو چې که ګیره پرې نږدي دنده نه درکوو او باید هم ګیره پرېږدي هم پنځه وخته لمونځ ادا کړي.
یوازې نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپلې ظاهري بڼې له امله له سپک او تبعیضي چلند سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې عرایض ترې اخلي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریځي هغه مهال زیاته شوی چې مشر یې ملا هیبت الله اخونزاده د روان کال په اګست مجلس میاست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 درس ماده لري توشیح کړ. د دې قانون په 14مه ماده کې د نارینه او د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلی چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته اجازه ورکړې چې د خلکو د ګیرې له خریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټایي کارولو چې صلیب نښه یې بللې مخنیوی وکړي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانوني بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله پای ته رسیږي. بله خبري مجله پیلېږي چې